نو پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دین کو د مشال ریډیو په خبري غړای کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په پرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییز موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارنګه نړیوال ورځپاڼو خبري اجنسونو لیکنې درورو خبرونه له نجیب عامر.
افغان ولسمشر او اجرائی رئیس زلمی خلیلزاد سره د سولې پر پروسې خبرې کړې. په چین کې کورونا وایرس 302 شپېته کسان وژلي. پولیس او ځایي خلک وایي پرون د باجوړ د سالارزو باټوار په بنګړو سیمه کې په یو کور کې په 14 کې 2 کسان وژل شوي دي. دا د فضل غنی په نوم د یو ځایي تنکورو چې په پیخه کې هغه هم وژل شوی دی. د پولیسو مشر ډي اس پي ګلزار مشال رډیو ته وویل هغوی ته د کلي خلکو ویلي چې په کور توغندې لګېدلې کوم چې له افغانستانه توغول شو.
نن نور ثبوت نشته روادي خو د کلي علاقې خلکو دغه ثبوت دی چې د کلی علاقې دغه بیان راکړه. ما خو کلی خلکو نم ته پوسو که کنه ویل چې دغه څه مسله شوې ده چېره د افغانستان د طرفه دا ګولۍ راغلې اوس موجود وخت کې موږ دغه ځای کې نه وو.
خو ځینې نور راپورونه وایي چې بارود په کور دننه موجود و چې هلته ډزېدلې دي. د فضل غنی ګاونډیان وایي په پیښه کې ماشومان هم وژل شوي دي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې رسنه نه دی ویلي چې توغندۍ د هغوی لخوا توغول شوې کنه. پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان پر حکومت غږ کړی هغو کسانو ته دې سزا ورکړي چې دغه غورځنګ د یو فعال او مخکښ ارمان لوڼي د مبینه وژنې تر شا یې لاس درلودلو. دوی دا غوښتنه پرون د ارمان لوڼي د لومړي تلین پر مهال په پاکستان، افغانستان او ځینو بهرنیو هیوادونو کې د جلسو جلوسونو او غونډو پر مهال کړې ده. په پېښور کې په همدې اړه جوړې شوې یوې غونډې ته د وینا پر مهال د پي ټي ایم غړي او په قومي اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ داسې وویل.
یو کال اوشو ارمان شهید پسپین اورز پولیس چارواکو شهید کو سب په زورونو باندې مونږ اف آی آر وکړو. خو هغه کم کس باندې چې اف آی آر شو هغه مې اس پی آتا ارمان نه کاته ول هغه هغه اوس پر گرفتار نه کړو. د زما په خل ډېر غټ وضاحت کوي چې د پښتون کامی شاهدان چې کم دي هغه ته د ریاست انصاف نه ورکوي او نه اراده شته مو ده.
خو بل پلو پولیس وای ارمان لوڼی هغوی نه وژلی بلکې د زړه د حملې له وجې مړ شو. د ارمان لوڼی د تلین پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو د منظور پښتین د خوشي کولو غوښتنه هم وکړه څوک چې دا مهال په زندان کې دی. پاکستان د کورونا وایرس له وجې چې چین ته د الوتکو د تګ راتګ کوم بندیز تیره میاشت لګولې و هغه پای ته رسېدلې او له نن نه یو وار بیا الوتنې پیل شوې. د پاکستان د روغتیا وزارت ویان ډاکټر سلمان پرون مشال راډیو ته د دې خبر پخلی کړو.
لومړی الوتکه به د ګل پر ورځ له چینه راځي. تر اوسه خو موږ ته همداسې ویل شوي اوس به د پاکستان یو زده کوونکو او نورو کسانو راتګ پیل شي.
خو ډاکټر سلمان وویل پر هوایی ډګرونو د روغتیا وزارت عمله به موجوده وي چې د راغلو مسافرو معاینه به کوي او هغو مسافرو ته به ملک ته د ننوتلو اجازه ورکول کیږي چې د چین حکومت ورته سند ورکړی وي چې دوی روغ رمټ دي. په کابل کې د امریکا سفارت د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد وروستی سفر ګټور بللی. خلیلزاد د شنبې او یک شنبې په ورځ په کابل کې و. د امریکا سفارت په یو اعلامیه کې ویلي خلیلزاد په دې سفر کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د سولې پر تړاو او دا چې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د امریکا سره روان دي سلام مشوره وکړه. د اعلامیې له مخې زلمی خلیلزاد په خپلو ټولو لیدنو کې د بین الافغاني خبرو لپاره د یو ټول شموله پلاوي په جوړ ولو ټینګار کړي. خلیلزاد وروستی وار د جنوري په شلم له طالبانو سره غږیدلی و او تر هغې وروسته اروپا، پاکستان او د افغانستان ته سفرونه کړي. تاسو مشال رادیو ته غوږ نیولې اوسم سو نړیوال خبرونه. له چین د نن ورځې تازه راپورونه وایي چې کورونا وایرس تر دې دمه په دغه هیواد کې 302 شپېته کسان وژلي او دغو کسانو شمېره 1200 ته پورته شوې چې په چین کې یا له چین د باندې پر دغه وایرس اخته شوي دي. ځایي چارواکو د کورونا وایرس څخه د ځپلو خلکو د درملنې لپاره د زرو چپرکټونو د یو روغتون کار هم بشپړ کړی دی. اسوسییټډ پرس خبري اژانس لیکي د هوبې صوبې په ووهان ښار کې دا روغتون د 10 ورځو په موده کې جوړ کړل شوی دی او یو بل روغتون روغتون چې یو نیم زر ناروغان به پکې په یو وخت بستر کېده شي تر بشپړې دو لاندې ده. لکه نه چې کورونا وایرس سر راپورته کړي هو به صوبا د چین له نورو سیمو څخه تړل شوی او د الوتکو اورګاډو بسونو سرویس هم درول شوی دی. هلته له ووهانه 100 کیلومتر لرې د وینجو په نوم یو بل ښار لنن نه قرنطین شوی دی. د چین په ختیځ کې پروت دا ساحلي ښار 9 میلیونه وګړي لري. د لندن پولیسو پرون وویل هغه تنې په ډس وژلې چې په دوو کسانو یې د چاقوانو گزارونه وکړل او نقلي خودکش جاکټ اغوستو. د سودی شمان په نوم دغه شل کلن ځوان تر دې وړاندې ترهګرۍ په تور محکوم شوی هم. نوموړی په 2013 کال کې زندانی شو. هغه پرون د پولیسو تر څارنې لاندې و چې پر خلکو یې د چړو گزارونه پیل کړل. د لندن مرستیال کمشنر لوسی ډی اورسی وایي امان تازه تازه له زندانه راوتل. دا پیښه پرون د ماسپخین په 2 بجو رامنځته شوه چې له وجې خلکو په منډه په نږدې دوکانونو کې ځانونه پټ کړل او د بیړنیو خدمتونو کسان زر د پیښې ځای ته ورسېدل. د لندن مرستیاله کمشنر وایي دا د ترهګرۍ یوه پیښه وه او ګمان کېږي چې اسلامي سغدریزي به یې تر شاول. د القاعدی ډلې یمنی څانګې پرونو منله چې د 2019 کال په ډسمبر میاشت کې د امریکې د فلوریډا ایالت پر پوځي مرکز خونړی برید دوی ترسره کړو. په هغه پیښه کې د سعودي عرب سره تړاو لرونکي د هوایي ځواک یو محصل په ډزو په صنف کې 3 کسان وژلي او مخکې تر دې چې پولیس یې وژني هغه 2 پولیسواله هم له ځانه مخکې کړو. په هغه پیښه کې 8 نور کسان ژوبل شوي هم. القاعده ډلې د هغه برید په تړاو داسې څه شواهد نه دي وړاندې کړي چې ترې جوته شي د برید تر شا یې لاس درلودل. د القاعدې یمنۍ ډلې دا په عربۍ ژبه خپور کړي غږیز پیغام کې کړي خو مشال دانشي ویلي چې دغه غږیز پیغام څومره کره دی. دا تر دې کړی د مشال رادیو خبرونه وزرته احمدالله د هوا حال او د کرنسۍ به وړاندې کړي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 201 روپۍ 90 پیسې او 202 روپۍ 90 پیسې. یو ایرو 1.70 روپۍ او 1.70 روپۍ 70 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 1.60 روپۍ 90 پیسې او 2.60 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 1.60 روپۍ 95 پیسې او 1.60 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ 1 پیسې او 2 روپۍ 3 پیسې او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 203 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې د پیښور بنو او کوټه په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 40، په بنو کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 20، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټی ګریډ وي.
مشال ریډیو ته سوغه غوړیدونکو په روانه خبرونه کې یوري د باجوړ پولیس وايي پرون مازیګر د افغانستان له لوري د بانګړو کلی پر یو کور یو ماټر ګولا لګیدل چې د ماشومان په ګډون وو کسانې وژلې دي.
موږ مو کې ته ورسېږه ما شام وو څو کسان پکې ملو کوم دا څه بوت دی چې را د کلی علاقې دا بیان راکړل.
پرون په پاکستان، افغانستان او ځینو غربي هیوادونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو د غورځنګ یو وژل شوی مخکښ ابراهیم ارمان لونی اولنې تلین ولمانځه. د غورځنګ یو مشر او د پاکستان د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ وایي د لونی د وژنې په قضیه کې دوی ته انصاف نه ورکول کیږي.
ایف آئی آر باندې اوس پورا عمل کدرنه نشه وي. د پښتون قومي شاهدان چې کوم دي هغه ته د ریاست انصاف نه ورکوي.
او د پاکستان د صحت محکمې او چارواکي بیګام شالډوی تا وویل چین سره پر پروازونو د بندیز موده ختمه شوی او دا چې وال وتکه بدنن پاکستان ته ورسی. خو د چین په شیان نومې خار کې د خیبر پښتونخوا یو ځکهونکی وایي له دوی سره حکومت هیڅ اړیکه نه ده کړې.
موږ راغلم د پی پی کے ګورنمنت پر سکالرشپ یو نرا سردای سره شوی او نو د ایمبیسی
روش نو نور سمې زو موضوعات هم رپورټونه لرو. هله دا لمشال رادیو سره اوسه. د باجوړ پولیس وايي پرون مازیګر د بانګړو نومې کلی پر یو کور له افغانستان یو مارټر ګولا د غول شوی چې د یوې کورنۍ وتنه په یي وجلې دي. په وجل شو کې خزي او مشمان هم شامل دي. خو ځینې رپورټونه وايي بارود په همدې کور کې موجود وو چې ډزیدلې دي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د شانواز ترغزي رپورټ اورو.
د باجوړ په بانګړو کې بیګا مازیګر په یو کور شوی چې اودنه کې و تنان مړ شوی. دغه کورنۍ د ځای اوسیدونکي فضل غنی و چې فضل غنی په کې پخپل هم مړ شوی. بنګړو سیمه د سالارزو باټوار یو کلی دی چې د ډیورن کرغې په غاړه د ښار هډکوارټر باجوړ نه په شمالي اړخ څخه 15 کیلومتره فاصله کې آباد دی. د سیمه اوسیدونکو سید نواب وای چې هغه کله د چاودنې اواز باورید نو سم دستي د پیښې ځای ته ورغلل. دغه کورنۍ کې بس یوازې دوه ماشومان ژوندې پاتې دي او هغه هم ځکه چې دغه ماشومان خواته د اوبو چینی له اوبو راوړلو له ورغلی وي.
دا وړوکی کور دی چې مخندې شي تنګه وه که نه په ځای باندې و په مړې دي. دوه ماشومان هغه لکه اوبو ته تللي چینی ته دا کور والا نو بس صرف دغه دوه پاتې شوي ټول چې څه ودي غوښې وي نو نور پکې څه نه وو. دا ټول یې هم تللی وه چې غوښې په دوه دوه کسم چادر ورته وو.
د باجوړ پولیس او خلک دغه پیښه د افغانستانه د ډزیدلې ګولۍ وجه بولي. ولې ځینې امنیتي سرچینې وایي چې دغه ګولۍ ورېدلې نه بلکې همدغه کور کې موجود بارود وو چې چاودلې دي او دغه مرګونه کړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
د همدې موضوع د لارو خانه کول لپاره نجیب عامر د باجوړ د پولیسو لوی مشر ډي اس پي ګلزار خان سره مرکه کړې ده. په سر کې ترې د پرونی چاودنې په اړه معلومات وغوښتي دي.
یاره دا دې شه ده کنه مو په شپ کې په هغه ساتي باندې بیا دې یو څه ټلیفون وکړ چې را افغانستان طرف ته ګولې راغلي دا وادي ورته په کال کې لګېدلې ده او تاسو معلومات وکړي. بیا موږ لاړو هغه ځای ته موږ موقع ته ورسېدو ما خام وو. نو بیا و کسان لګېدلې وو نو و کسان پکې مړ وو. نو بس دا مسله شوې ده. نو
ډي اس پي صاحب دا خبره څومره کاره ده چې د ګولې به د افغانستان نه راغلي؟ ځینې ریپورټونه دا سوي چې دا بارود په خپل پم دې کور کې و دا ډزیدلې دي.
نو اوس نشو ویل کنه اوس د خبره ده ما هو کدي خلکو نم ته پوسو کنه ویل چې دا څه مسله شوې ده چېرې د افغانستان له طرفه دا ګولې راغلي و. موجود وخت موږ د غزې کې نو او کو بیا و غنن دا خو بیا لکه په کار دا چې غزې خطه شوه وي. زه نه دا خو د سل تر سن لګیدل دا کور لګیدل او کاله به شنو دا یو بل شي ژوند به مولا د دې میان جوړي وو نور کورې بچو.
صحیح. او تاسو جی د تحقیقات کوي پلټنه کوي چې دا د توغندې افغانستان نه راغلي بل زنم راتلی شي کنه شي راتلی؟
نه بل زنه نشي. دا غ طرف د افغانستان طرف ولې بيخي زمونږ سه بونډري نږدې ده بيخي او یخته بس نږدې بونډري ده او بس د کډې دي بس د قضا کې دا شي.
صحیح. نو تاسو چې تر اوسه کوم خبره کوي یعنی دا شک په بنیاد کوي چې کېدې شي دا ګولې د افغانستان نه راغلي څه ثبوت خو نه لري؟
نن نور ثبوت نشته. روادر خود د کلی علاقه خلکو دغه ثبوت دی چېرې د کلی علاقه دغه بیان راکلاله.
صحیح. او دا کس چې څوک دی د چا چې کور دی فضل غنی نو میږي دا څنګه سړی او په د پرم نه کسو د ځینې ریپورټونه دي چې د په کور کې باروتو د دې کس تاسو پلټنه کړې ده د سه بیک گراوند تاسو معلوم دی؟
نور پروژنه مونږ نن کله خودش خبره ده چې د کډي خلکو مونږ ته دا خبره وکړه چې دا سړی روغ دی د سړی کې نور څه صداغه نه وو. اوس نور مونږ تر څه پته نه کې موجوده و چې په ځای کې مونږ نو کنه
د باجوړ په بانګړو کلی کې پر یو کور د چاودنې په تړاو مو د باجوړ د پولیسو له مشر ګلزار خان سره د نجیب عامر مرکه اوریده.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د فبروري پر 2 د خپل یو مخکخ محمد ابراهیم ارمان لونی د ولنی تلین په لړ کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې غونډې وکړې. د غورځنګ مشرانو او پلویانو د خیبر پښتونخوا په مرکز پیښور کې احتجاجي لارون او غونډه وکړه. د غونډې وینوالو په خوشینۍ وویل چې د یو کال تیرېدو باوجود د لونی کاتلین نه دی نیول شوی. غورځنګ تور پورې کوي چې نوموړی تیر کال د فبروري پر 2 په لورلای کې د یو احتجاجي پرلت پر مهال د پولیسو د تشدد په نتیجه کې وژل شوی. خو د بلوچستان حکومت هغه وخت ویلی وو د لونی مړینه د زړه حرکت درېدو له وجې
شوی و د پیښور د پرونی مظاهرې ګډونوالو هوډ ښکاره کړ چې په سیمه کې د امن او د پښتنو د حقونو لپاره به خپله سوله ییزه مبارزه جاری ساتي. د غلام غوث رپورټ اورو.
د پیښور په ونډه کې غوښتنه وشوه چې د ارمان لونی په وجنه کې لاس لرونکي دی ونیول شي او د قانون سره سم دی ورته سزا ورکړي شي. په دغه مهال د قومي اسمبلی غړي او د پښتون تحفظ مومنټ یو مشر محسن داول مشال ریډیو ته وویل
یو کال اوشو ورمان شهید په سپینه ورځ پولیس چارواکو شهید کو او بیا د ریاست چې څونه هم ادارې دي هر یو فورم وټاکولو د بشري حقوقو چې کومه د سنټ سټینډینګ کمیټې د هغې طرف نه هم ریکمنډیشن لاړل اوس په زورونو باندې مونږ ایف آی آر وکړو خو بیا په هغه ایف آی آر باندې اوسه پوره عمل کدره نه دی شوی. هغه کم کس باندې چې ایف آی آر شو کم ایس پی اتا ورمان دی کته ول هغه 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 اوسه پوره گرفتار نه کړی شو. د زما په خیال ډېر غټ وضاحت کوي چې د پښتون کامی شاهدان چې کوم دي هغې ته د ریاست انصاف نه ورکوي او نه اراده شته مونږ
خو حکومت او امنیتی ادارې دا ردوي چې ارمان لونی پولیسو وجلې وو. په تیرو دوو کلونو کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ په لسګونو غړي نیولې شوې دي او بیا د عدالتونو لخوا تر ضمانت وروسته خوشي کړې شوې دي خو لا هم د غورزنګ د مشر منظور پښتین په ګډون ځینې غړي په زندان کې دي. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړی او د پښتون تحفظ مومنټ فعال میرکلام وزیر تیره ورځ د حیات آباد د لاریون پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې په دې سختو حالاتو کې به بیا هم دوی خپل مبارزه جاری ساتي.
زمونږ ملګری په ګولو هم وویشتل شول، زمونږ ملګری جیلونو ته هم لاړل، فیارونه هم په وشول. خو بنیادي طور باندې مونږ د عدم تشدد په لار باندې چې کوم روان یو هغه شی به مونږ مخته وړو او مونږ د خپلو حقوقو د غوښتلو نه هیڅ کوم نه په ګولې راګرځولی شي، نه مو په جیلونو راګرځولی شي، نه مو په فیارونو راګرځولی شي.
د امنیتی ادارو لخوا د پښتون تحفظ مومنټ د پلویانو په ضد په جوړو شوو مقدمو کې په هغوی باندې د هیواد سره د خیانت او د هیواد د ادارو په ضد د ولس د راپارولو او ځای په ځای د امن د ماحول د خرابولو تورونه لګولې شوي دي. خو مشره سیاستواله او د بشري حقونو فعاله بشرا گوهر وایي د پی ټی ایم غوښتنې د بشري حقوقو او د عین په چوکاټ کې د نه دی.
د دې آبادۍ لپاره مونږ راوتي چې د پښتنو بس نور جنگونه مونږ نه منو او نه بخپل خاورې دا اور پریدو. د عین دنه خبره ده خو چې مونږ د امن خبره کوو وای تاسو ایجنټان تاسو انټی سټیټ.
تیره ورځ په ځینې بهرني هیوادونو کې هم د ارمان لونی لومړی تلین ولمنځلې شو. ولهم غوس مشال ریډیو پیښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
پرون په خیبر پختونخوا، بلوچستان او همدارز افغانستان په خوست او ننګرهار کې د پښتون ژغورنې غورزنګ دی او مخکخ ابراهیم ارمال لونی لومړی تلین ولمنځل شو. د غونډو بیناوالو د لونی پر ژوند او مبارزه خبرې وکړې او د پاکستان له بنده د غورزنګ د مشر منظور پختین د خوشي کولو غوښتنه وکړه. ارمان لونی د 2019 زیږدیز کال د فبروري پر دویمه د بلوچستان په لورلای کې د یوې مظاهرې پر مهال وژل شو. پی ټی ایم تور پورې کوي چې نوموړی د پولیسو د تشدد په نتیجه کې وژل شو خو پولیسو او د پاکستان حکومت دا نه منی. د پرونیو لمانځغونډو حال په دې رپورټ کې. پرون په بنو کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشرانو او ملاتړو د محمد ابراهیم ارمان لونی لومړی تلین ولمانځه. په دغه لړ کې جوړې غونډې ته ویناوال وویل دوی نور په سیمه کې جنگ نه غواړي او د پاکستان ریاست باید پښتنو ته د هغوی حقونه ورکړي. د غورځنګ یو ځایي مشر عبدالصمد خان وویل دوی له گرفتاریو او شهادتونو نه ویریږي.
په پښتنې د ټوله خورې استوکلیه خبره کوله به په دال یارشه کا گرفتاری وی کا شهادت وی سره د مشق بل مشر د منظور مشټولو ته تیوري په جیل یې مش فخر کای په چا کیم زو تایو سره شو دا د مش د زړه دا په هیڅ صورت باندې و وزینا.
په بنو کې د پی ټی ایم یو بل مشر ندیم اسکر غونډې ته وویل ارمان لونی د خپل مدني فعالیتونو لارې پښتنو ته خو دا چې د خپل حقونو لپاره غږ پورته کی.
ارمان لونی
په مختلف پروګرامونو کې دغه مظلوم خلک ته دا خبره کړه چې د دهشتګردۍ میژ وطن ته څنګه ګرځي درمان نظریه ان شاء الله یا پراکشول د یو شي په وجه باندې پښتین قوم ته وطن ته دغه غلامانه تل د پوره په خلوصین ملويږي.
د بنو د احتجاجي غونډې ګډونوالو د غورځنګ د مشر منظور پښتین د خوشي کولو غوښتنه هم وکړه. پرون د افغانستان په خوست کې هم مدني فعالانو او وزیرستاني او ځوانانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ ارمان لوڼی لومړی تلین ولمانځو د پاکستان حکومت یې غوښتل چې دغه قاتلین ونیسي. د لوڼی د تلین د لمانځغونډې یو تنظیمونکي خالد رحمان منصور د مشال لډیو خبریال ته وویل دوی پر نړیوالو غږ کوي چې د لوڼی کورنۍ ته د انصاف ورکولو لپاره د پاکستان پر حکومت فشار راوړي.
ارمان لوڼی چې کوم کیس دی دغه کوم ایف آی آر دی په هغه کې پرمختګ نه کیږي، دغه چې کوم گواهان دي شاهدان دي هغه باندې تشدد کیږي. موږ د نړیوالو سازمانونو نړیوالو قوتونو نه جدي غوښتنه کوو چې پښتون غاک د افغان غاک ته په دې مظلومیت کې جدي پاملرنه وکړي.
یوی خوستای مدنی فعال زهرا جلال مشال ریډیو سره په خبرو کې د ارمان لوڼی د وجنې او کورنۍ ته د انصاف نه ورکول کېدو لامل خپګان ښکاره کړ.
ارمان لوڼی خور پشان منگا هم دردی گو منگا هم خفه یو منگا هم دیده دی درد که خواخی گوی شیو دا سنگا پاکستان نور هر چوک نیسی، اما پا داغ نده قادر شوی چه دی لوڼی قاتل و نیسی او دی قانون پنجه تا وسپاری.
بلخوا د ننګرهار د یو شمېر مدني ټولنو استازو پرون په جلال آباد کې د باچا خان پر مزار غونډه وکړه. د غونډې ویناوالو د ارمان لوڼی پر ژوند او مبارزه خبرې وکړې. مدني فعال تمیم اساکزی ارمان لوڼی د پښتنو د ارمانونو قرباني وګاڼه.
هغه ځوان چې د خپل قوم د حقوقو د پاره غږ پورته کړ او هغه هم په مدني شکل د دې غږ د تل لپاره خاموش کړل. داسې لوڼی په شان په سلګونو په زرګونو ځوانان په کوزه پښتونخوا اوازونه دب کړي دي.
شاعر او خبریال عزت الله جواب غونډې ته وویل د افغانستان روډ اندي خلک د پښتنو د وخراتلونکو لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ غږ بدرګه کوي.
د منظور پښتین ملګری کاغالي وزیر دی که داوړ دی که کاکړ دی او کارمانو اغوی دا سارت او د غلامۍ نه د دې قوم خلاصول غوښتل او دا هڅې دغه دې رنگ راوړي. د افغانستان په ګوټ ګوټ کې دغه سي ځوانان او سپینګيري راټولېږي او د دوی د مبارزې هرکلی او ملاتړ کوي.
درمان لوڼی د لومړي تلین په لړ کې پر پاکستان او افغانستان سربیره په ځینو اروپایي هیوادونو کې هم غونډې وشوې.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال عالمزیب مسعود چې تېر جمعه پولیسو نیولی و د ډیر اسماعیل خان یو عدالت پرون جیل ته ولیږه. د نوموړي وکیل وایي پر موکلې د نقص امن او له ملک قوانین سره د غدارۍ مقدمې جوړې دي. د مجید بابر رپورټ اورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال عالمزیب مسعود د اتوار په ورځ د ډیرو یو عدالت د 15 ورځو په عدالتي ریمانډ جیل ته واستولو. مشال لیډیو سره په خبرو کې د عالمزیب مسعود وکیل مجید مسعود وویل
عدالت را خو فیرال پیش کو چې د کارت گرفتاری شو کړه. عدالت خبر کو چې موږ د عالمزیب مسعود گرفتار کو. هغه عدالت د لاسو پینځله شوشکو په جوډیشلی ریمانډ جیل ته ولېږل. دوباره به داسې کېږي چې د خپل ورنټي پېشي به وي. په هغه کې موږ د مجسټریټ صاحب سره دا خبره هم هلته دا ډیسکس وکړو په عدالت کې چې چوکې په دغه کسانو باندې ایف آی آرونه ګڼ دي. دغه به د جیل نه د راتګ یوه ورځ ساکي چې په هغه باندې عدالت ملزم نه پوښتنه کوي چې تا ته په جیل کې د چایو د روټیو د بیماری د پوښتنه د پاره وي. او دغه نه پس په انشاءالله موږ د عالم زه مسعود او سره د منظور پښتون چې څومره خیارونه دی هغه کې به موږ ریګولر درخواستونه سیشن کوټ ته جمع کوو نو په هغه نه پرات په د ضمانت خبره کیږي.
د مجید مسعود په خبره لمزه مسعود په نورو مقدمو کې ضمانت کړي دی. خدا مقدمه پولیسو او حکومت موږ نه پټه ساتلې و نو ځکه یې ناڅاپه د شپې گرفتار کړو. د لمزه مسعود پلار ببرک مسعود نه مو پختل چې لمزه جی څه وخت او په کوم حالاتو کې ونیو. نو هغه وایي چې د شپې یو بجو پولیس په دیوال د منکور تاره وړیدا او زیاتوي
څو کسانو سره خلاص واچولو کنه او کنه یو قسم دمکه ورکاوله کنه ټوپک ورسره ما دیو بچینا موبایل د لاس نه یوړو نو هغه ابه دګوال چې کله ورته وای چې تا خلاص اف آی آر دی نو دا ورته وای چې ظالمه خو تا به تانه نه ټلیفون کولو نو مونږ به خپل درغلی وو.
بلخوا د ډی خان د صدر تانی ایس ایچ او عابد اقبال وایي چې د لمزه پر ضد دا مقدمه د روان کال د جنوري په اتمه درج کړل شوې وه خو هغه پکې ضمانت نه وکړي.
د جنوري پاتمه د ډیری اسماعیل خان په مرابا کالونی کې د دوی یو غونډه جوړه شوې وه. نو موږ هم په هغه ورځ مقدمه درج کړې وه. موږ هغه پرون عدالت ته وړاندې کړه. نه موږ عدالت ته څه وویل او نه د عالمزیب وکیلانو څه بحث وکړو. موږ د مقدمې ریکارډ د عدالت قاضي ته وړاندې کړ او هغه هم عالمزیب په ریمانډ جیل ته واستولو.
د عالمزیب محسود وکیل مجید محسود په خبره په هغه باندې د نقصی امن ملک قوانین سره د غداري او په ټولنه کې د انتشار خورولو مقدمه جوړی شوې دي.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپاش پک 120 کیلو هرتز لنډې سپی 2011 15,000 3,015 18,000 کیلو هرتز.
د پاکستان حکومت وايي هیواد ته د کورونا وایرس د انتقال د مخنیوي لپاره پر هوایي ډګرونو د مسافرو د صحي معائنې ځانګړي ځایونه جوړ کړي دي. د حکومت په خبره له چین پاکستان ته داخلیدونکو هر یو کس باید د بشپړې روغتیا سند ولري. د صحت د وفاقي ادارې ویان ډاکټر سلمان بیگا مشال وړي ته ویل چین ته پر پروازونو د حکومتي بندیز موده ختمه شوې او لا غ هیواد به لومړی الوتکه نن پاکستان ته ورسي. بلخوا په چین کې پاکستاني زده کوونکي وايي حکومت له دوی سره هیڅ رابطه نه ده کړې. تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې.
د پاکستان د صحت وفاقي ادارې وایي چې د کورونا وایرس د وبا نه پسې د هیواد په هوایي ډګرونو د چین نه راتلونکو مسافرو د سکرینینګ لپاره ځانګړي کاونټرې جوړې کړې دي. تیر ورځ مشال لیلیو سره په خبرو کې د کورونا وایرس لپاره د صحت د وفاقي ادارې ویان ډاکټر سلمان د حکومتي انتظاماتو په اړه وویل چې په دې کې به لس ډاکټران وي چې د مسافرو معاینه وکوي او زیاتوي.
فی الحال چې چین نه د مسافرو کومې الوتکې راځي د هغوی سکرینینګ بکیږي او کوم مسافر کې کورونا وایرس نه ښکارا شوې نو هغه به درملنې لپاره ایساریږي. د دې لپاره مکمل میکانیزم جوړ کړی شوی او دا ټول تفصیلات په وزارت کې دننه او ټول هوایي ډګرونو ته استول شوې دي. په هوایي ډګرونو کې د صحت محکمې د عملی شمیرې زیاته کړې شوې ده. ځانګړي سکرینینګ کاونټرې جوړې شوې چیرته چې د معاینې ترڅنګ مسافرونو به پوښتنې هم کیږي او د مکمل صحتمندۍ اسناد به ترې اخیستل کیږي. دا کار په ټولو هغو لویو هوایي ډګرونو کې کیږي چیرته چې د چین نه الوتکې راځي.
د ډاکټر سلمان په خبره چین ته د مسافرو د تلونکو او راتلونکو الوتکو کومه پابندي لګیدلې وه د هغې موده ختمه شوه او ډومبۍ الوتکه به نن پاکستان ته رسي. هغه زیاته کړه چې نن به د صحت او خارجه وزارت ترڅنګ د نورو اړوندو ادارو د کمیټې یوه غونډه کیږي چې پکې د چین نه د پاکستاني وګړو د راوستو په اړه به خبرې کیږي او په چین کې د پاکستان سفارت او د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي په چین کې پاکستاني وګړو سره په رابطه کې دي. خو د چین په شیان خار کې د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا لیږل شوی د چینایي ژبې زده کوونکي کامران خان وای چې دوی سره د پاکستانی حکومت هیڅ رابطه نشته.
چینیز ګورنمنت طرف نم درجه دو پیری زمونږ سکرینینګ کوي پابندی را باندې بهر مو کوي دیم نو موږ ته سپیشل اوس جدا کارډونه جوړ کړی دی لپاره سری مونږ بهر زو ځان ته سودا مودار او سٹورونه نم تقریبا زیات تر باندې هویو چې ګون ډیر غټ میگا سٹورز دی نو کولو د نس کلاسونه شتان مرګرو ټیکټونه اغشتونه دای کینسل شو تقریبا 2-3 لک روپیا غت نقصان شو. او مونږ راغلم د خپل کی پی کی ګورنمنت پر سکالرشپ یو نرا سردای سره دغه شوی دی او نو د ایم بی سی او پس سری دلتا د چاینیز ګورنمنت او د یونیورسټي افیشل نصر ډیر دغه دیاتار یو شیم
بلخوا د پاکستان مسلم لیگ نواز گند چیئرمین او د سینټ غړی راجا ظفر الحق وایي چې د کورونا وایرس په لړ کې د حکومت ټولې خبرې حسي داوی دي او په عملی توګه هیڅ کار نشته. کله وایي زموږ د چین د حکومت سره لوزنامه شوي چې پاکستانی وګړي دي هم چین کې پاتې شي چې هلته ورته د صحت سهولتونه ورکړل شي. کله وایي چې موږ خپلو وګړو سره په رابطه کې یو د دوی یوه خبره هم پخه نه وي. سهار یوه خبره وي ماښام بله. دا ډیره تکلیف خبره ده. مونږ به د سنټ په نننې غونډه کې په دې موضوع حکومت نه جواب غواړو. د صحت په برخه کې د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر مرزا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دوی ته د چین حکومت تشخیص لپاره 1000 کیټونه ورکړي دي، خو تر دا مهال دا نه دی په ډاګه شوی چې دا به څنګه کارول کیږي.
دا مشال ریډیو دا.
په پیښور کې د غرمې 12:00 بجې کیدونکې دي. د خبرونو لنډیز له نجیب عامر اورو.
پرون د باچوړ د سلارزو باټور په بانګړو کلی کې په یو کور کې په 14 کې وو کسان وژل شوی دي. د پولیسو مشر ډی ایس پی گلزار خان مشال اډیو ته ویل هغوی شک کوي چې توغندې ول افغانستان پیر شوی وي، ځکه د کلی خلک ورته همداسې ویل. افغانستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ځینې راپورونه وایي بارود په همدې کور کې وو او ډزې دلی. پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان پر حکومت غږ کړی، هغو کسانو ته د سزا ورکړي چې د غورځنګ د یو فعال او مخکښ ارمان لوڼی د مبینه وژنې تر شا یې لاس درلودل. دوی دا غوښتنه پرون د ارمان لوڼی د لومړي تین پر مهال کړې ده، خو بل پلو پولیس وایي ارمان لوڼی هغوی نه وژلې بلکې د زړه د حملې په وجه مړ شو. پاکستان د کورونا وایرس له وجې چې چین ته د الوتکو د تګ راتګ کوم بندیز تیره میاشت لګولی و هغه پای ته رسېدلی او له نن نه یو وار بیا الوتنې پیل شوې. د پاکستان ملکي هوایي ادارې د دې خبر پخلی کړی. په چین کې ګڼ شمېر پاکستانیان ملک ته ستنېدل غواړي، ځکه هلته د کورونا په نوم وایرس ویرونکي حالت رامنځته کړی. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد وروستی سفر ګټور بللی. خلیلزاد شنبه او یک شنبه په کابل کې د امریکا سفارت په یو اعلامیه کې ویلي خلیلزاد په دې سفر کې افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرایي رئیس سفل عبدالله سره د سولې په تړاو او دا چې تاوتریخوالي د کمولو لپاره د امریکا هڅې روانې دي سلام مشورې. له چین د نن ورځې تازه راپورونه وایي کورونا وایرس هلته 322 کسان وژلي او د هغو کسانو شمېره 1000 ته پورته شوي چې په دغه وایرس اخته شوي دي. ځایي چارواکو د کورونا وایرس څخه د ځپلو خلکو د علاج لپاره د 0 چپرکټونو د یو روغتون کار بشپړ کړی دی. د القاعدې ډلې یمنی څانګې پرون ومنله چې 2019 کال په ډسمبر میاشت کې د امریکې د فلوریډا ایالت پر پوځي مرکز خونړی برید هغوی ترسره کړ. القاعدې ډلې دغه برید په تړاو داسې څه شواهد نه دي وړاندې کړي چې تجاوت تشي د برید تر شا ګني واقعي هغوی لاس درلود. په هغه پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي.
اوریدونکو، اوس د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکیل احمد الله اورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي د خبرو یو شمیر پړاوونو وروسته امریکا او افغان طالبان دا دعوه کولی شي چې مذاکراتو کې پرمختګ شوی دی او امکان دی چې ډیر زر امن معاهده لاسلیک کړي. ورځپاڼه لیکي افغانستان کې امن راوستلو لپاره په مذاکراتو متفق کېدل یو ښه کوشش دی، ځکه چې قریبا د 13 لسیزو راهیسې امریکا په افغانستان کې موجوده ده او عملیاتو د لارې په یاد ملک کې امن رانوستو. ورځپاڼه لیکي د افغانستان وګړي د 13 لسیزو راهیسې په بدامنۍ کې ژوند کوي. امریکا او افغان طالبانو له پکار دي چې د یو بل غوښتنې په منلو سره زر تر زره د څه حتمی نتیجې ته ورسي، ځکه چې دواړو ته معلومه ده چې د مسلې حل د مذاکراتو د لارې راوتلی شي. نو نور وخت ضایع کولو په ځای د امن معاهده لاسلیک کړي چې د افغانستان اولس په سکون سره خپل ژوند تیر کړي. جنگ ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې تیر یو کال دوران د ملک داسې کومه صوبه نه ده پاتې چې پکې د پولیو کیسونه مخې ته نوي راغلي. یو کال وړاندې داسې ښکاري ده چې د نړۍ نورو ملکونو په شان پاکستان نه هم د دې رنځ خاتمه کیدونکې ده او د صحت نړیوالی ادارې پر د اطمینان سرګندونه هم کړې وه. ورسپاڼه لیکي د درست نړۍ نه د رنځ خاتمه کېدل او پاکستان کې په یو کال کې د 100 نه زیات کیسونه مخې ته راتلل د فکر وړ خبره ده. په پاکستان کې هر ګوند واک کې راتلل نو وړاندې ملک نه د رنځ د خاتمه د عزم سرګندونه کوي، خو تر اوسه یو حکومت په خاتمه کې کامیاب نه شو. ورسپاڼه لیکي تر څو چې ملک نه د رنځ خاتمه ونه کړې شي نو ماشومان به همدا شان معذوره کیږي. وفاقي او صوبایي حکومتونو لپاره دي چې په ګډه سره د کار کولو وروسته ملک نه د خاتمه ما وکړي. آج ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې پاکستان کې چې د وړاندې څخه ګرانی زیاته ده، د اوړو وروسته اوس د چینی په نرخونو کې اضافه روانه ده چې له وجې غریب اولس ته مشکلاتو سره مخ دی. ورځپاڼه لیکي عمران خان خو په واک کې راتلو نه وړاندې اولس سره ډېرې وعدې کړې وې، خو وزیر اعظم جوړېدو وروسته هغه ټولې ترې هېرې شوې دي. ورځپاڼه لیکي حکومت له پکار دي چې هره ورځ د ضرورت د استعمال شیانو په نرخونو کې چې کومه اضافه روانه ده نو د دې مخه دې ونیسي. د سره سره نرخونو د څارنې کمیټیانې دې هم فعاله کړي او چې هر دکاندار یا تاجر د ټاکل شوی نرخونو نه په زیات نرخ شیان خرڅوي نو پر ضد دې ګامونه پورته کړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی په یو لیکنه کې په چین کې د راوتلي کورونا وایرس له وجې د نړۍ لویو شرکتونو او کاروبارونو ته د اوختي مالی تاوان موضوع راخستې. بلخوا دی آرټیکل نومې یوې وپاڼې په ګوانتنامو زندان کې د افغان قیدی په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې هم درته اورو. رویټرز خبری ایجنسی وایي په چین کې د راوتلي کورونا وایرس د نړۍ نورو هیوادونو ته د خپرېدو له ویرې یو شمېر غټې کمپنۍ تړل شوي او هوایي شرکتونو خپل پروازونه ځنډولي دي. میکډونلز او سٹاربکس چې د نړۍ مشهور ریسټورانونه دي او په چین کې زرګونه سټورونه لري ویلي چې له هغوی سلګونه تړلې دي. د ایچ این ایم په نوم د جامو پیزار یو شرکت په چین کې خپل شاوخوا 1500 دوکانونه بند کړي دي. جګوار او لینډ روور شرکتونو چې ګاډۍ جوړوي ویلي د کورونا وایرس له وجې چین ته د دوی سپلای متاثره شوی او مالی تاوان به وکړي. لیکنه وایي د جاپان هوایي شرکت په تیرو لسو ورځو کې چین ته خپل څلورمه برخه پروازونه منسوخ کړي دي. د الکترونیکی مصنوعاتو کمپنۍ سامسنګ هم ویلي چې د چین حکومت په لارښوونه د خپلو ځینو کارخانو د کارګرانو چوټي ورغځولې ده. د کمپیوټر او موبایل ټلیفون جوړونکي شرکت ایپل ویلي د روانې فبروري میاشتې 9 نیټې په ټول چین کې خپل دفترونه او دوکانونه تړلې دي. د ټویوټا موټر په نوم د ګاډیو جوړونکي کمپنۍ هم تر یادې نیټې پورې په چین کې خپلې کارخانې بندې کړې دي. د آیکیا په نوم یو نړیوال شرکت چې د کورو د ضرورت شیان پلوري په چین کې خپل 1.5 سټورونه تړلې دي. لیکنه زیاتوي د حیات او انټر کانټینینټل په څیر لویو هوټلونو هم د فبروري تر 29 په چین کې د خپل کاروبار محدودولو اعلان کړی دی. بلخوا د یوې امریکایي وپاڼې دی آرټیکل یو لیکنه وایي امریکا د اسدالله هارون ګل په نوم یو کس چې په هارون ال افغان هم یادیږي تر 1200 کلونو په ګوانتانامو زندان کې وساته خو پر نوموړي هیڅ تور ثابت نشو او نه هم د خوشي کېدو امید شته. اسد له حزب اسلامي سره د تړاو په تور په 2008 زیږدیز کال کې نیول شوی و. هغه وخت د وسلواله ډله په افغانستان کې پر اتحادي ځواکونو د یو شمېر حملو لپاره ذمهواره ګرځول شوی و. خو د ریپریو په نوم له زندانیانو سره د وړیا قانوني مرستو یو اداره وایي حزب اسلامي د افغان کډوالو په کمپونو کې پراخ نفوذ درلود او د اسد په څیر د یو ځوان لپاره عادي خبره وه چې دغه ډلې ملاتړ وکړي. د ریپریو مشر سټیفرد سمیت وایي اسد سخت شکنجه شوی او د هغه کورنۍ تر ډیرو کلونو انګیرله چې ګواکې هغه مړ دی. د دې ادارې قانوني ډلوایي له ګوانتانامو زندانې تر اوسه 80 بندیان خلاص کړي دي. په لیکنه کې د ریپریو د مشر سټیفورد سمیت په حواله زیاته شوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګوانتانامو زندان د نامعلومې بودې پورې د پر ځای ساتلو حکم نه وکړي نو دې او ډلې ښایي د یو شمېر نورو زندانانو په خوشي کولو کې هم بریالي شوي وي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیم بجا
جمهوری غګونه
په دو نیم بجو
د سولې پر لور
په پاوکم دریو بجو
سندرې جادوګرې
په درې نیم بجو
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو
امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د ازبکستان له چارواکو سره خبرې کوي. مایک پمپیو پرون یکشنبه د قزاقستان له چارواکو سره ولیدل. دغه هیواد د اصلاحاتو ستاینه وکړه خو یې ویل چې امریکا غواړي د منځنۍ اسیا هر یو هیواد باید خپلواک ووسی. صفی الله ستانکزه معلومات راکوي.
پومپیو په منځنۍ آسیا کې د څو د یادې سیمې له هیوادونو د روسیې او چین د نفوذ په مقابل کې د امریکا ملاتړ څرګند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به نن د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف او د منځنۍ آسیا هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې وکړي. د لڅو ورځو راهیسې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته په سفر ورغلی او وروسته یې لیدکاتې هم په ازبکستان کې دي. ازبکستان د ترتلو مخکې هغه د قزاقستان په پلازمینه نورسلطان کې وو او د قزاقستان له جمهور رئیس قاسم جمار تقایف او مخکینی جمهور رئیس نورسلطان نظربایف سره ولیدل. پومپیو له هغه څه چې د رښتینی پرمختګ وباله د قزاقستان هڅې وستایلې او وی ویل چې د ولسمشر قاسم په دوره کې د قزاقستان وضع بدله شوې ده. موږ په قزاقستان کې واقعي پرمختګ کتلی. موږ لیدلې چې قزاقستان نوي حکومت ښه تغییرات راوستي. تاسو ګورئ کله چې د امریکا سوداګري پراخیږي شرایط ښه کیږي او واقعي اصلاحات راځي. واشنگتن له تیلو ډک قزاقستان ته په منځنۍ آسیا کې د روسیې په درنوالي ګوري او د امریکا د تیلو شرکتونو په کاسپین سمندرګي کې د تیلو په کاروبار میلیارډونه ډالره پانګونه کړې ده. پومپیو په قزاقستان کې د خپل وینا پر مهال یادونه وکړه چې امریکا غواړي د منځنۍ آسیا هر هیواد خپلواک وي او ملي حاکمیت ولري، نه دا چې په سیمه کې په کوم بل هیواد پورې تړلې وي. چین او روسیا دواړه په منځنۍ آسیا کې د خپل نفوذ د پراختیا په لټه کې دي. مایک پومپیو د آزاد اروپا رادیو له قزاقي څنګه سره په نور سلطان ښار کې د مرکې پر مهال له قزاقستان وغوښتل چې د چین په شینجن کې د لګکیو ایغور مسلمانانو په وړاندې د چینایي حکومت د چلند په مقابل کې د واشنگتن د دریز ملاتړ وکړي. چین په سوداګریزو چارو کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو له عمده شریکانو دی او د قزاقستان د حکومت تر کنټرول لاندې رسنۍ ډیری د شینجن د جبري کمپونو په اړه راپورونه نه خپروي. د چین حکومت په شمال غربي شینجن سیمه کې لګکی اویغور مسلمانان، قزاقان او نور پاړکې تر فشار لاندې راوستي او په جبري کمپونو کې ایثار کړي دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد وايي افغانان باید د ټول شموله مرکچی پلاوی پر جوړولو تمرکز وکړي. دا خبره پرون په کابل کې د امریکا سفارت په اعلامیه کې د خلیلزاد له قوله لیکلې. خلیلزاد شنبه او یک شنبه په کابل کې وو، افغان چارواکو، سیاسي مشرانو او بیلابیلو مدني فعالانو سره ولیدل. خلیلزاد او ټیم یې 13 دسمبر له طالبانو سره تر یو درې میاشتنی ځن وروسته خبرې بیرته پیل کړې. وروسته واري د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سکاٹ میلر په ملتیا د جنوري پر شلمه له طالب مشرانو سره وکتل. بیا هم د صفی الله ستانگزی رپورټ.
په کابل کې د امریکا سفارت پرون ناوخته په یو اعلامیه کې لیکلي، خلیلزاد په خپل ټولو لیدنو کې ټینګار کړی چې افغانان باید د یو جامع مرکچی پلاوی په جوړولو تمرکز ولري او د بین الافغاني خبرو لپاره چمتو شي. خلیلزاد د تاوتریخوالي د کمولو په تړاو د امریکا له وروستیو هڅو افغان مشران خبر کړي چې د امریکا د سفارت په خبره د هڅې به د امریکا طالبانو تړون، بین الافغاني خبرو، یو جامع او دایمي اوربند او د باثبات اصول ټینګښت ته لار هواره کړي. ارګ د بین الافغاني خبرو لپاره د مرکچی پلاوی په برخه کې د خلیلزاد په ټینګار کومه تبصره ونه کړه، خو د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته ویل چې مرکچی پلاوی وختي جوړ شوی.
تقریبا 15 میاشتې مخکې د افغانستان دولت وروسته له ډیرو پراخو مشورو د سیاسيونو، مدني ټولنې او د خلکو له نمائندګانو او مختلفو اقشارو سره یو ټیم د مذاکرې لپاره جوړ کړ چې هغه له سیاسي او اجتماعي لحاظه یو ډیر ټول شمول آیات دی او دا آیات آماده ده چې هر وخت د مذاکرات د افغانستان د دولت او د طالبانو سره شروع شي په هغه مذاکراتو کې ګډون وکړي.
اغلی انوري ویل پخوانیو تجربو ته په کتو دوی خبر للی چې د مرکچی پلاوی نمونه رسنیز نکړي، خو د خبرو په پایل به ټول ته معلومه شي چې په دې ټیم کې څوک دي. یو وار د 2019 کال په اپریل کې د افغانستان یو ګنشمیر شاوخوا 2500 کسیز مرکچی پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره اعلان شوی و چې د ترکیب او شمیر په خاطر په خطر کې پلان شوی خبرې لغوه شوې. د همغه کال په جولای کې بیا په کم تعداد ګډونوالو سره داسې وغونډه وشوه، خو د افغان جګړې په ختمولو کې تر اوسه ګټه نه ده معلومه. زلمی خلیلزاد داسې وخت د افغانستان د یو جامع مرکچی پلاوی په جوړولو ټینګار کړی چې یو شمیر افغان سیاستوالو پرون یک شنبه د سولې یوه طرحه اعلان کړه او آنی د بین الافغاني خبرو لپاره د یو 15 کسیز پلاوی د جوړولو خبره هم یاده کړه. د افغانستان د سولې د پروسې له فعالو ډلو د ځوانانو د سولې غږ مؤسسې ویاند نذیر زاهد ازادي راډیو ته ویل حکومت او سیاستوال د سولې په خاطر یو خل نه دي. هغه وړاندیز وکړ چې د خو نتایجو د ترلاسه کولو لپاره مسلکی او ټول شموله پلاوی په کار دی.
تر ټولو مهمه مسله چې د سولې په مذاکرات کې مطرح شي هغه د افغانستان د حکومت له طرفه د بین الافغاني مذاکرات یو مسلکی ټیم وجود لري. د سیاسيونو، د مدني ټولنو، د ښځو، د رسنیو استازي باید په دغه ټیم کې ګډون ولري. ټول داسې غواړي چې دغه واحد غږ باید موجود شي د سولې په تړاو باندې، تر څو پورې د افغانستان د ټول ملت اساسو په سم ډول باندې وشي.
طالبانو د افغانستان له حکومت سره خبرې رد کړي، خو همیشه نه دریزه داده شي د افغانستان له ټول شموله پلاوی سره ګوري، هغه هم روس له هغه چی له افغانستان د بهرنیانو په وتلو سلا وشي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د افغانستان د خزو چارو له وزارت سره په تیر یو کال کې پر خزو د تشدد له وزر زیاتې قضیه ثبت شوې ده. د وزارت مرستیال سپوږمۍ وردک پرون یک شنبه په کابل کې خبري غونډه ته وویل د دې پیښو لړلې 3010 د افغانستان عدلی او قضایی ادارو ته لیږل شوې دي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیشن په یوه وخت کې وایي د دوی و میاشتنې رپورت ښیي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 8% اضافه شوې ده. پر دې موضوع د ناجی ساپای رپورت.
که څه هم په افغانستان کې له تیرو 2 کلونو راهیسې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ډیری پروګرامونه پلي شوي، خو لا هم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د اندېښنې وړ بلل کېږي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په 1990 لمریز کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 1001 قضیې ثبت شوي چې 150 یې جدي پېښې وې. د دغه وزارت مرستیالی سپوږمۍ وردګ د یکشنبې په ورځ یو خبری کنفرانس ته وویل د دې پیښو له ډلې 3010 قضیې د افغانستان عدلي او قضایي ادارو ته استول شوې دي.
بدبختانه ما در سال 1398
په خوشنۍ سره په 1990 لمریز کال کې ډېرې جدي پېښې رامنځته شوې دي چې زموږ د شمېرو له مخې په دغو پېښو کې 50% هغه پېښې وې چې ډېرې شدیدې وې.
د اغلی وردک په خبره په جدي پیښو کې د وژنو، جنسي تیری، ځان وژنې او صحرایي محکمو پیښې شامل دي. د ښځو چارو وزارت د دغه تازه راپور پر بنسټ دا پیښې د تیر کال په پرتله یوازې 1% زیات ولای خي. د ښځو چارو وزارت ویاند رویا د درس بیا وایي د تاوتریخوالي ډیری پیښې په غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، تخار، ننګرهار او کابل کې شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 8% ډېرېدو تر څنګ په دې برخه کې جدي اندېښنه څرګندوي. د دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور ویل
هغه د تاوتریخوالي پیښې چې کمیسیون ته رسېدلې دي د هغوی کچه تقریبا 8% لوړه وه. دا په دې معنی ده چې د خلکو معلومات زیات شوي دي، د بشري حقونو او د ښځو د حقونو ملاتړ کوونکي اضافه شوي دي او خلک متوجه شوي دي چې دغه د خشونت پیښې کمیسیون ته راوړي.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو زړه بوږنوونکي وروستۍ قضیه د مرغومي په شلمه په فاریاب ولایت کې وه چې د لال بیبي په نوم یوه میرمن د خپل میړه لخوا ناوړه شکنجه شوې وه او اوس هم په روغتون کې بستر ده. د ښځو چارو وزارت وایي د دې قضیې په تړاو یو شمېر کسان نیول شوي او قضیې ته به رسېدنه وشي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د لوبو محکمې چارواکو د خیبر ضلع د دورې پر مهال ویلي د لوبو میدانونو جوړولو پروژه یې دغې ضلع ته هم غځولې ده. د دوی په خبره د دې کار لپاره حکومت 5.5 ارب روپۍ منظوري کړې دي. د خیبر ضلع لوبغاړي وایي د سیمې ځوانان به استعداد دي که اسانتیاوې ورته برابر شي نو په ملکی او هم نړیوالو لوبو کې به ښه وځلیږي. د فرهاد شینواري رپورټ ورو.
د خیبر پلنډ کوتل کې د دغه میدانونو د جوړولو لپاره سروې پیل شو. هلته د دغه سروې په وخت د لوبو ډایریکټریټ یو چارواکي مراد علي مشال ریډیو ته وویل
موږ تر ډایریکټریټ اف سپورتس اند ډایریکټیوز ملو شو چې دا 1000 کمپلینګ فیسیلټیز دی. دا یو نوی پروجیکټ دی. د دې لپاره په ټوله صوبه کې 5.5 ارب روپۍ منظوري شوې دي. د دې لوکل کمیونټي ام پی ایس اف د ډي ایس او سپ شوز موږ څونه مشران دي. دا سیټس موږ ته خې او د دې مین مقصد دا دی چې موږ په دې ضلع خیبر کې د پلینګ فیسیلټیز پرووایډ کړو. فوټبال دی، کو کرکټ دی، کو ټیبل ټینس دی، کو سکواش دی. موږ بنار ته ځو، ساوت ته ځو، باجوړ ته ځو.
د خیبر ضلع د کرکټ یو بین الاقوامي لوبغاړی شیر علي پرده وای د لوبو میدانونو د نشټوالي لامل اکثر لوبغاړي پیښور میدانونو ته ځي راځي او د ډیر مشکل سره مخ دي.
کم اکیډمي ولا کم ګراوندونو ولا خلک پیښور لا دوزنه درمنو ډیر زو تکلیف ته ملويږي. په ډیسټریکټ خیبر باندې د ټیلنټ هیڅ قسم کمای نشته ده. الحمدلله د اور ډیر انټرنیشنل پلیئر په دوګړی پاکستان ته لایې ورکړی دي. کډول سره ګروندونه پروواید شي ډیر زوټ پلیئر به دا جوړ کی.
د خیبر د ځوانانو د ټولنې مشر عدنان شینوار وایي چې سپورتس یا لوبا اوس یو انډستری جوړ شوی او دا د ځوانانو لپاره نه یوازې صحتمند سرګرمی ده بلکې د ګټې یو ذریعہ هم جوړې دی. شي
چوس یو سپورتس مکمل انډستری جوړ شو چې خق سپورتسمن په کور کې پیدا شي هغه یو خلکو رول ماډلم جوړ شي او هغه چې کوم ضروریات دي کور هغه پوره کولای شي.
د خیبر پختونخوا د لوبو ډایریکټریټ چارواکو ویل چې په قبایلي ضلعو کې دوی ته د لوبو میدانونو لپاره کومې ځمکې پکار دي هغې په لړ کې به ځایي مشرانو او ولسي وګړو سره هم ویني او دوی به په اعتماد کې اخلي او خلکو ته به د ځمکو په بدل کې د قانون مطابق معاوضه ورکوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
په بلوچستان کې د چارو پوهانو ویلي دی او کام د پرمختګ لپاره لازمه ده چې وګړي د علم په ګاڼه سنبال وي. دوی د خالی پروس په کوټه کې د یو ډیجیټل کتابتون پرانیز غونډې ته په وینا کې په خوشنۍ وویل چې پښتون قام د علم او ترقۍ په ځغل کې وروسته پاتې شوی دی. پوهانو ټینګار وکړ چې پښتانه باید د کتاب سره مینه پیدا او په دې توګه د نړۍ د پرمختللو کامونو سیال شي. د ایوب ترین رپورټ پور
د اغس په اتمه په کال 2014 کې د کوټ په سیول هسپتال کې د شهید باز محمد کاکړ اډوکیټ په ګډون 45 وکیلان او دوه خبريالان په یو ځانمرګ برید کې ووژل شو. دغه په یاد کې د شهید باز محمد فاونډیشن للوري په کوټ کې د ډیجیټل کتابتون پرانسته وسوه. پر دې مهال وې دستوري ته د وینا کول پر وخت زیاتره وینا کوونکو وویل چې کامونه تر هغه وخت پورې ترقی نسی کولای چې تر څو د علم او کتاب څخه خپل دوستي نوي مندلې. په دې د شهید باز محمد فاونډیشن مشر ډاکټر لال کاکړ راته وویل چې د کتابتون مخه ټولنه د تعلیم په لور بیول دی.
شهید باز محمد کاکړ هغه انساني حقوقو د پاره د انصاف د امن د پاره ګرو مر تر کړی ولی چې دا قوم ته دا وطن ستاسو پوری تعلیم اب تکړی نه موږ د دنیا په پیوړی قوم سره په مقابله نس کوله. له دې وروج موږ د لایبرری سوچ وکړې چې قوم به تعلیم اب تکو.
په دې کتابتون کې په پښتو اردو انګریزي ژبو کې د تاریخ او ادب بیلابیل کتابونه شول سوی دي. پر دې مهال دا زیاتره برخواله وینا وه چې د ټکنالوژي په دې وسنی وخت کې دوی و دغه ډول آنلاین کتابتون ته اړتیا درلوده. په دې اړه بغوړ سو و اکرام الله ته
د کوټ شهر آبادی دا ټایم 2.5 میلیون دی لیکن صرف درې لایبریان دي. نو موږ ځوانان ته د خاص کر د ډیجیټل لایبریانو ډیر ضرورت. نو د دې کمی لپاره د اسکم شهید باز محمد کاکړ فاونډیشن کوم انیشیټیو اخستی دی دا به موږ ګرد اپریشیټ کوو.
د سوریت په خپل وینا کې د نفسیاتو ډاکټر غلام رسول وویل چې یو کام هم د علم او به اونره د ترقی په لور نسیتللای.
ریس د الکانو یا د یوت د پاره یو داسې زیدی چې هغه کې د خپل ذهن او د فکر پرورش کوي یو اور دغه په شګرونا کې د بدن څخه د اغه لا نشو لبد کارو زخه په کنټرول کې د پروفیشنل علم په بنیاد باندې د خپل مستقبل کې یو داسي شوبه یو د فکر تر لاسه کولې چې په هغه کې د هم ودانوي او خپل بچان او خپل رشتہداران دوستان هم ودانوي.
د کتابتون د انتظامی چارواک په وینا چې د دې ځای څخه لوستون کولای شي چې د نړۍ د درو سو څخه د زیاتو کتابتونو سره نه واسطه تماس ونیسي بلکې دا ځای څخه پر کتاب بل څه مصرفه رخصتای یا ډاونلوډ کولای شي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان په ملتان کې عدالت د 2019 زیږدیز دسمبر پر 28مه د مذهب سپکاوي په تور نیول شوی ځوان حفیظ جنید ته د مرګ سزا ورولې وه. په پاکستان کې یو غیر دولتي سازمان سنټر فار سوشل جسټس وایي په تیرو 150 کلونو کې په دې هیواد کې 1500 کسان د مذهب سپکاوي په تور تورن شوي دي. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي تور یو ډیره حساسه موضوع ګڼل کیږي چې نه یوازې د تورن کس بلکې د هغه د کورنۍ د نورو غړو ژوند له کړاوونو سره مخامخ وي. عبدالحی کاکړ پر دې موضوع دا رپورټ جوړ کړی دی. تر رپورټ وروسته تاسو یو سندره هم اورئ.
د پنجاب د راجن پور اوسیدونکو جنید حفیظ له تیرو شپږو کلونو راځي د زندان د یوازیتوب په خونه کې پروت دی. خو د هغه د مور او پلار لپاره خپل کلی او کور په زندان بدل شوی دی. پر جنید حفیظ د مذهب سپکاوي تور د هغه او د کورنۍ ژوند د تل لپاره پر بل اړخ واړولې. هغه د ملتان د بهاودین زکریا پوهنتون د انګریزي ادب استاد چې په 2013 کال کې قربان دي ځینو زده کوونکو د مذهب د توهین تور پورې کړ. نوړي هم د دې کال د مارچ پر 13 نیټه ونول شو او په عدالت کې مقدمه پیل شو. د شپږ کلنې عدالتي کاروایي وروسته د ملتان عدالت د دسمبر پر 28 نیټه جنید حفیظ د مذهب سپکاوي په مقدمه کې مجرم وګرځولې او د مرګ سزا یې ورته واوروله. خو د خپل زوی د بې ګناه ثابتولو شپږ کلنی کړاوونو د حفیظ النصیر د کورنۍ ټولنیز او اقتصادي ژوند په ټپه ودرولې. هغه پرون په دیاله مشال ریډو ته ویل
موږ تر ډیرو ناوړو حالاتو تیر شوي یو، ډیر نفرتونه را سره شوي دي، ډیر پیغورونه مو اوریدلی دي، کاروبار مو تباه شو، کوم خلکو چې به هر ورځ را سره لیده کاته کول هغو را سره لیدل پریښودل. زما د حج او عمرې کاروبار وو، هر کال به مې 100 کسان حج ته او 900 به مې عمرې ته لیږدول، چې له دې لارې به مې هر کال 10-12 کروڑ روپۍ ګټلې، خو اوس هغه صفر شو. یو چاپه خانه مې لرله هغه هم تباه شوه، ځکه چې خلک وایي دوی کافران دي، کاروبار مو ورسره کوي. اوس مهال دا دی چې په کور کې ننوت یو، نه د چا مړی ته ځو او نه د چا واده ته.
په پاکستان کې د مذهب سپکاوي موضوع دومره حساس کړل سوی دی چې که یو ځل پر چا دغه تور ولګول سو نو که وروسته دروغ هم ثابت سي، خو تر رښتیا را رسیدو لمخه دروغو د هغه کس د کورنۍ د ژوند کولو ټول امکانات سلب کړي وي. په 2018 کال د جنوري په میاشت کې په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو 15 فعالین لادراک کړل سو او د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او بشري حقوقو تر احتجاجونو وروسته څومره د وروسته راخوش سول. وروسته پر دوی د مذهب سپکاوي مقدمه جوړه سوه، خو اسلام آباد های کورټ د یو شمېر اوریدونو وروسته 15 واړه له تورونو پاک وګرځول، خو دغه تورونو د دوی د کورنۍ ژوند وار لمخه ور ترخ کړی وو. په دوی کې یو هم وقاص ګورای دی چې دا مهال په هالینډ کې دی. نوموړي د خپلې کورنۍ د کړاوونو په اړه مشال ریډیو ته وویل،
نه صرف محله والے اور گھر والے تھے،
نه یوازې زموږ محلیداران او د کورنۍ خلک، بلکې خپلوان به مراتلل او پلار ته به مې ویل چې په خبري غونډه کې اعلان وکړه چې وقاص زما زوی نه دی، ګینې نو خلک به دی ووژني. زما مور او پلار د ویرې له لاسه درې واره کورونه بدل کړل. نن هم زموږ له خپلو نیمو خپلوانو سره راشه درشه نشته. زما تر به جومات ته او خلکو ورسره سلام دعا پرېښوده. زما ورور او خویندو له ویرې چاته نشو ویلی چې موږ د وقاص رونه یا خویند یو. زما دوستان نشي ویلی چې وقاص زما دوست دی، ځکه بیا د دوی لپاره ژوند کول ګران شي.
د ټولنیزو رسنیو تشتل سو دغو فعالینو پاکستان پرېښود، خو د مذهب سپکاوي تور د عدالتي بېګناهۍ سربېره هم دوی پرې نه ښودل. عاصم سعید مشال ریډیو ته وویل چې د مذهب سپکاوي تور سرحدونه نه لري.
تاسو یوازې په پاکستان کې نه ویریږئ، زه دلته په لندن کې یم او دلته چې کوم پاکستانیان دي هغه په پاکستان کې تر اوسېدونکو خلکو زیات انتها پسند شوي دي. زه چې له پاکستانه لندن ته راغلم او په کومه سیمه کې چې اوسېدم، نو په لومړیو شپږو میاشتو کې به زه د ورځې بهر ته نه وتم. نو دلته په لندن کې هم تاسو محفوظه نه یاست او دا ویره درسره وي چې هر وخت څه درسره کېدای شي.
د بشری حقوقو سازمانونه او د حقوقو فعالان وایي په پاکستان کې د مذهب سپکاوي قانون زیاتره وخت د سیاسي انتقام په توګه کارول شوی دی. په لاهور کې د ټولنیز انصاف لپاره کارکونکو مرکز سینټر فار سوشل جسټس وایي چې د 1998 او 2018 کال په موده کې تر 1500 زیاتو کسانو باندې د مذهب سپکاوي تور پورې شوی دی. د سازمان په خبره په دې کې 15 کسان ماورای عدالت وژل شوی دی.
Oh,
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې